ستری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستری مشه ایستاسو قربانه منزه شهید تاسو په دغه خبرونه کې هر کله ویم د تل پسیر د جمعې ورځ دغه خبرونه د افغان میرمنو او د پښتنو میرمنو لپاره ځانګړي شوی وي د هغوی په مسایلو باندې غږیږو او نن د مارچ لسمه نیټه د کال د 2023 او همداراز د جمعې ورځ ده او په سیمه کې د محل وخت شوی دی د شپې اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یا د ورځې لس بجې دي. په خبرونه کې بنن هم د میرمنو په موضوع باندې غږیږو چې د امنیتي شورا په غونډه کې تیر ورځ دلته په امریکا کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د خزو پر ضد د پورته کیدونکو ګامونو پر سر افغانستان ته د مرستو او پرمختیايي فندونو کې کمی راتلی شي. غونډه ته ویل شوې ده چې افغانستان کې خزي د ژوند څخه به برخه شوې دي او د تشدد څخه ډک ژوند تیروي. همدارز د افغان جون او د خزو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد رینا میری ویل دي چې د خزو د حقوقو په اړه د نورو هیوادونو سره په ګډه د مهال دوی کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې یو ان هیومن رائټس کونسل هم دوی ورځې وړاندې په یو ورکشوبي ریپورت کې د افغانستان واکمنه طالبان د جنسي اپارټاید یا د سنفي نابرابرۍ په بنیاد د تعصب په تګلارې روان بللې دي او همدارز په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو خوانځي چې تر شپږمې ټولګي پورته دي او همدارز په هنتونونه تر امرسانی پورې تړلې دي او دا نه د معلومات چې بیرته به دغه خوانځي یا د هغوی په وړاندې د تعلیم دروازې بیرته کله پرانستل کیږي. که وکتل شي د اتلس میاشتو راهیسې کله چې طالبان په افغانستان واکمنه شوې دي په میرمنو باندې بیلابیل بندیزونه لګېدلې دي چې هغې کې ټولنیز بندیزونه هم شامل دي، سیاسي مشارکت هم شامل دی. په دې باندې بندیز لګېدلې دی، هغوی په حکومتي ادارو کې د کار کولو باندې هم بندیز لګېدل شوی دی او همداراز د هغوی ان تر دې چې د جامو پر څرنګوالي باندې بندیز لګېدل شوی چې کوم رنگ جامې باغوندي. په ټلویزیونونو کې تاسو به په خالیدل چې افغاني خبريالانې رات سرګندېدلې او هغوی به هم خبرونه ویل، هم به نور داسې پروګرامونه هغوی په ټي وي باندې تر سره کوله یا به بهر څخه د نور ریپورتینګ کاوه. په دې باندې هم بندیزونه بیلابیل لګېدلې دي، ان تر دې چې هغوی ته د نقاب اغوستو ویل شوې دي چې هغوی باید په ټلویزیون چې کله راځي نقاب وکړي. او دا چې په یوه سټوډیو کې میلما نارینه او افغانه خبریاله یا خزینه خبریاله نشي کولای چې یو ځای پروګرام وکړي. نو دا هغه روسي بندیزونه دي چې په افغانو میرمنو باندې لګیدلې دي او نړیواله ټولنه په وار وار په طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه بندیزونه دي لري کې د افغانو میرمنو د حقونو څخه دي سرغړونی باندې کې او په روسيو کې چې کوم د امریکای له لوري خبرداري ورکړل شوی دی طالبانو ته، په دې اړه یو ریپورت هم لرو چې غواړو دغه ریپورت به هم تاسو ته خبرونی کې اوراندې کوو. خو زموږ سره به قدرمنی میلمنی هم راځي چې روس بدا غوی سره په پروګرام کې خبري اترې کوو. زو یوې دمې ته او د دمې وروسته زو او ستا سره به بحث دوام ورکو. لکه څنګه چې متاسوویل د امریکای امنیتي شورا یو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې په میرمنو باندې لګیدل شوی بندیزونه لري نکړي، نو دوی به پر د مرستو یا د فندونو کې بدلون راولي یا به دا کمی کی تر څو دوی باندې فشار زیات شي او دغه بندیزونه لري کی. راځي چې دغه ریپورت چې موږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی په ګډه سره واورو او وګورو او بیا به راځو په همدې موضوع به بحث دوام ورکړو د خپل میلمنو سره.
د افغانستان لپاره د سلامتی کونسل غونډه ته د متحده قومونو استازي ویل چې افغانستان دا وخت د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د انساني مرستو په خاطر د کال 2023 لپاره ورله د 3.6 اربا ډالرو مالی امداد اپیل شوی دی، چیرته چې 28 میلیونه خلک د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د بندیزونو له وجې په دغه فندونو کې کمی راتلی شي.
Funding for Afghanistan که
چیرې خزو ته د کار کولو اجازت نه ورکړی کیږي نو امکان دی چې د افغانستان لپاره به فنډس کې کمی راشي او په این جی اوز کې د خزو په کار کولو بندیزونه د دې یو مثال دی. که چیرې عالمی امداد کمیږي نو د مرستو لپاره د امریکایي ډالرو په نقدو مرستو کې به هم کمی راځي.
سلامتي کونسل د افغانستان لپاره د فنډونو د کمی خبرداري په داسې حال کې جاری کړی چې افغانستان کې د احتجاج کوونکو خزو اتحادیې 800 لاسلیکونو د لارې د نړۍ نه غوښتنه کړې باید طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي. د افغانستان لپاره د متحده قومونو استازي هم ویلي طالبانو د خزو ژوندونه په خطر کې اچولي.
Some women have told us that they even were
زینو خزو ورته ویلي دي چې د طالبانو پر راتلوې په دې وجه هرکلې کړي وو چې ور سره جنگ ختم شوي وو. خو دوی ډیر زر دغه هیله وبایللې. دوی وسوای چې د عام ژوند نه د خزو وستل د تشدد د مرګ نه هم د زیات یې خبره ده.
افغان طالبان وایي چې جنکو ته د زده کړو او خزو ته د کار کولو اجازه بهاله ورکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ورته حالات برابر کړي. خو د سلامتی کونسل غونډه کې د متحده عرب اماراتو سفیر ویلي د طالبانو د بندیزونو جواز بے ځای دی.
They systematically deprive women and girls of their fundamental human rights.
دوی په منظمه ډول خزي او جنکی ځکه د خپل حقونو نه به برخې ساتل غواړي چې دوی سړی دي. زه بدلته د خبره هم وکړم چې د طالبانو د فیصلو د اسلام یا افغان کلتور سره هیڅ تعلق نشته. د دې کارونو له وجې د هیواد نړۍ څخه د یوازیتوب په خطر کې دی.
د ګل دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل غونډه کې د افغانستان په اړه وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویل شوی د طالبانو لخوا په خزو جنکو بندیزونه د انسانیت په ضد جرم ګرځېدای شي.
د طالبانو د قصد او د حساب کتاب د لاندې د جنکو د حقوقو د سرغړونې پالیسي او دوی لام ژوند د بی برخې کولو عمل د سنفي ضرر رسولو د عالمی جرم برابر خبره ده. د حکومت د پاره چې طالبان جواب دی ګرځول کېدای شي.
په جنکو د زده کړو په خزو د کار بندیزونو په سر یورپی اتحاد، روس، ایران او د نړۍ سونو رهوادونو د طالبانو د لوړو زده کړو په وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی باندې بندیزونه اعلان کړی دي. د اروپایي اتحاد استازي جوزف بوریل ویلی باید ورسره د خپل عملونو بشپړ حساب کتاب وشي. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به ډیر زره زمون قدرمنی میلمنی راځي او د هغوی سره به په دې اړوند غږیږو. خو غواړو چې تاسو ته یو ری بیا هم د موضوع په اړه لغوندي تفصیل درکو چې په افغانستان کې طالبانو د شپږمې ټولګې پورته زده کړې پر میرمنو باندې پر جنو باندې بندې کړي دي. همدارز د هغوی سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت او په ډیرو نورو برخو کې چې هغه ټولنیزې برخې دي په هغه کې بندې زونه لګول شوې دي. په پارکونو کې هغه ته د تلو اجازه نشته. د محرم پرته تر یوې ټاکلې فاصلې هغه نور یوازې نشي تللی، سفر نشي کولای. په دې کې داسې میرمنې دي چې هغه کونډې دي، هغه په کور کې نارینه نه لري یا بنارینه کار ته ځي، میرمنې ته به کار پیخیږي، نو هغه نشي کولای چې بهر هم یوازې لاړ شي. ان تر دې چې په ټکسي کې د تلو اجازه نه لري چې یوازې لاړ شي، او هلته ډیر نور داسې بندیزونه پرې لګول شوي دي چې هغوی د دغو بندیزونو سره لاس ګریوان دي. د همدغو بندیزونو له کبله ګڼ شمېر افغاني میرمنې په وطن پرېښودو باندې مجبوره شوي دي او تلې دي نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په ځانګړي ډول گاونډي هیواد پاکستان ته هم هغه اتللی دي او کډوال شوی دي، خو حال ته هم هغه د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. چې د دې جملې څخه یو تن میناګ بری ده چې هغه به هم زموږ سره په پروګرام کې راځي. هغه افغان خبریاله و، په افغانستان کې خپل دند پرې خودل د طالبانو د راتلو وروسته، او هغه مجبور شو چې هغه هم خپل د هیواد اوزي موږ سره په سوشل شبکو کې راځي. خو زو کالیفورنیا ته چیرې چې ته هم ډیر افغان کډوال راغلي دي او هغه هم د ستونزو سره مخ دي او خپل په وطن پرې خودو باندې مجبور شوی دي. دوی ورځې وړاندې د افغان د خزو نړیوال ورځ هم اول منزل شو، خو د افغان میرمنو خبرګون او احساسات سدي راځي چې د راشد فراز یا د راشد خټک په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو او بیا به راځو بحث ته دوام ورکړو.
دا میرمنو د اهمیت او د هغې د حقونو په اړه په عام ولس کې پوه خورولو په غرض د مارچ 8 نیټه په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې اوس هم ښځې د ژوند بنیادي حقونو لکه د تعلیم، حصول او د روزګار کولو څخه محرومې دي او د خپل حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د افغان خویندو او میندو سره په یو غږ او یو آواز امریکا کې میشت افغان میرمنې فکرمندي څرګندوي چې په یو وشتمه پیړۍ کې د نړۍ په کچه هر هیواد هڅه کوي چې یو ګډ نارینه او ښځینه کاري ځواک جوړ کړي چې د خپلو هیوادونو په اقتصاد کې برابر ونډه ولري. خو د بده مرغه په افغانستان کې د میرمنو څخه دغه حقونه اغستې شوي دي.
په رسیدلي هیوادونو کې ښځو ته د ژوند مساوي فرصتونه برابر دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې د افغانستان د ښځو د کلونو راهیسې د خپل حقونو څخه محروم دي، او په ځانګړي توګه د اوسنی حکومت د واکمنۍ لاندې د ښځو هغه لږ ډیر حقونه چې وو هغه هم د خپل لاندې شوي دي.
د تیر کال د دسمبر د میاشتې پای راسي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو په لوړو زده کړو او د میرمنو د غیر سرکاري ادارو سره په کار پرله پسې بندیزونه لګولي کېدو وروسته د نړۍ په کچه د طالبانو دغه تګلاره غندلې کېږي. تیرو وړاندې هم طالبانو په سکولونو کې د شپږم ټولګي لپاره د جنکو په زده کړو پابندۍ لګولې وې. په کالیفورنیا کې میشت افغان میرمن ډاکټر فخرالنساء یوسفزی وایي چې دا افسوس مقام دی د جهل دغه نظام ته د اسلام نوم ورپې کېږي.
هغه سیاست چې د حاضر حاکمان د شریعت په نامه باندې د افغانستان مظلوم شوزو او خويندو په مقابل کې او جنو په مقابل کې تطبیقوي او د کار او تعلیم او تحصیل نه مخنیوي کوي، دا نه اسلامي دی او نه دا شرعي دی. دا بلکې هغه مزخرف عنعنات دي چې د یو قبیله یا یو مخصوص ډلې لخوا په ټولنه باندې د محروم شوزو په وړاندې تطبیقیږي.
ډاکټر فخرالنساء زیاتوي چې دا ډول بندیزونه نه یوازې په نړیواله کچه د وزکړې شوي انساني حقوقو او آزادو سرغړونه ده، بلکې دا به په آینده کې د افغان میرمنو سره سره په خپل په افغانستان باندې هم جوړي او منفي اغیز ولري.
کشزه تعلیم او تحصیل نه لري، لبده مرغه ټولنه او نسلونه ورانیږي، نسلونه پرمختګ نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو دغه سختریزو تګلارو په ضد په کالیفورنیا کې د میرمنو په شمول د افغان ټولنې وګړي وخت په وخت خپل غږونه پورته کوي. تیر میاشت په لومړي ځل د کالیفورنیا ریاست په سکرامنټو ښار کې د ایراني او افغان ټولنې وګړو یو شریکه احتجاجي مظاهره هم کړې وه.
نن د طالبان وایي چې او موږ جلیان نه کیو چې درس وایو، موږ جلیان نه کیو چې سکول ته لاړ شي، خی سبا ورځ ستا ښځه مریضه شي، د آیا ښځه ری اجازه ورکوي چې لاړ شي د نارینه دفتر سره؟
د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نیویارک کې د افغان میرمنو د حالت په اړه ځانګړې غونډه تابع کړې. خو بل اړخته په افغانستان باندې واکمن طالبان دا دعوه کوي چې تعلیمي مواد او ماحول د ملک د ثقافتي اقدارو او اسلامي قوانینو سره اړخ نه لګوي. طالبانو باندې عالمی ادارو او ملکونو په سوسو ځله غږ کړي چې د جنکو تعلیم ته دې بیرته اجازه ورکړي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
اوس موږ سره په خبرونه کې افغان خبریاله مینا اکبری ملګری شوې ده. څوک چې هم د بندیزونو لقبلا او د نورو خطرونو لقبلا چې ژوند ته ګواښ ورپېښ شوی په افغانستان کې له هیواده په وتو مجبور شوې ده، او دا مهال په ګاونډي هیواد پاکستان کې ده. هغه درکلی وایي سړي مشه په خیر راغلی مینا اکبری.
تمننه کوم تاسو سلامونه او تاسو د خبرونې ټول لیدونکو ته سلامونه ډیره مننه چې ما ته وخت راکړو.
وعلیکم السلام ډیره مننه چې تاسو زموږ سره پروګرام کې مل شوي. موږ افغان میرمنو باندې د بندیزونو خبره کوو. امینا اکبری که تاسو یو ربیا دی ته یو کتنه وکي او د لیدونکو سره دا شریک کړئ چې تاسو خپل په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ولې په دې مجبور شوي چې هواد پریک دی کوم بندیزونه او کوم غواخونو سره تاسو مخوي؟
ډیر ښه کلی پښتنه دا منځجانې دا چې په افغانستان کې کله جمهوریت سقوط وکړو امارت اسلامي شو نو ځکه هلته د ژوند کولو داسې موقع نه و چې مثلا ما ژوند کړی وي، بل خصوص هغه کسانو ته چې هغه افغان پیغلو میرمنو ته چې په افغانستان کې فعال وي یا که جورنالستان وي یا که د دولت په نورو سب کې وي هغوی ته نور د ژوند کول هلته څه موقع نه وه. نو زه په افغانستان کې کله چې سقوط وشو یو درې میاشتې څلور میاشتې ومه، نو چې ومې کته زما یوه همکاره لاړه ترور شوله، بل همکار په پټه د کورونو نه به یې وباسلې، دوی به یې ترور کولې، مړې کولې به یې. نو زه وډاره شوم، ما ته د ژوند خطره وه چې زما نوبت را رسېده، زه ترېنه راوتښتېدلم، دېخوا راغللم. په افغانستان کې یو خو دا چې بېکاري ډېره زیاته ده، نو کله چې یوه نجلۍ یا د کورنۍ یو کس لاړ نه شي وظیفې ته، یو حلال رزق ترلاسه نه کړي، نو کور کې خو ټول له لوږې مري خپله قسم. نو دا مشکلات ډیر زیات ول امنیتی، نو ما کار نشو کولای، نو بل دا چې هلته امنیت تامین نه و، چا د اقل سړی پاره ذهن باندې وکولی شي او بازار ته لاړ شي ځان لپاره سودا څه واخلي، دا شیان نه ول. بندیزونه له حد نه ډیر زیات ول او دی او داسې دوام لري. نو په افغانستان کې د ژوند کولو څه نه ول چې زه پاتې شوی وي، ځکه زه راغلم ګاونډي هېواد ته.
اخلي اکبري، تاسو د خپل ژوند ژغورلو او همداراز د دې لپاره چې تاسو باندې دومره بندیزونه لګي دلی و تاسو پاکستان ته راغلی، خو پاکستان کې هم آیا تاسو د ځینې ستونزو سره مخ یې او که څنګه د یوې کډوالی په توګه؟
بالکل منځجانې، دلته په پاکستان کې هم موږ ځان سیف نه احساسوو، مشکلات شته دي په خپل حد کې، خو لیکن دلته زه د دې لپاره راغلم چې د اقل وکولی شو لږ شانتي د نسبي نم لږ دغه آرامي ذهن آرامښت لږ شانتي سړی ولري، مثلا آزادي زه کولی شم دلته لږ شانتي، مثلا که تفریح ته لاړه شم یو څه بل څه، خو بیا هم پټه ګرځم، خپل موقعیت چا ته نه وایم، وظیفه نشم کولی فزیکي چې زه لاړه شم په یو دفتر کې زه مثلا کار وکړم، وظیفه وکړم، ځکه چې په ځان باندې ډارېږم. هماغه خلکو چې مثلا زما د فعالې نجونو دښمنان چې کوم دي طالبان، هغه چې په هلته دي دلته هم برلاسي دي، کولی شي چې همدلته هم خپل کار وکړي، نو دلته هم زه اوس پټه ګرځم، داسې نه ده چې مثلا زه لاړ شم وظیفې ته بل څه یا نه، دلته هم زموږ ژوند خوندي نه ده. نو زه په یو لاره کې یم، لاره لټوم چې له خیر سره یو لاره راته پیدا شي چې زه ووځم له دې هېواد څخه چې هر رقم کې.
اغلی اکبری، یو پښتنه کومګه یو مقایسه وکړو چې اتلس میاشتې مخکې کله چې جمهوریت وو او افغاني میرمنې او په ځانګړي ډول خبریالانې ځکه چې دا ستاسو وظیفه وه او ستاسو کار وو او تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او خبرې د جمهوریت وخت کې او د دې ترڅنګ اوس چې طالبان واکمن شوي دي، څومره فرق ویني تاسو د افغانو خبریالانو د میرمنو خبریالانو په کار کې او په هغه باندې بندیزونه کې؟
ډېر په جمهوریت کې چې کوم وو سید چې په جمهوریت کې هم ډېر زیات ستونزې وي، مثلا د میرمنو حقونو برخه کې شکه بلبل، خو بیا هم هغه نسبي ازادي و د میرمنو لپاره، دنه به سړی سترګې پټې نه کړي. په جمهوریت کې انجنیر کولای شي چې آزاد لاړ شي، مثلا په دولت په څوکۍ کې دنده واخلي، یا هم ځان ته بزنس وکړي، یا هم خبریالي یا بلبل. نو اوس ښځو ته اصلا اجازه نه ورکول کېږي. منځجاني همدا اوس په افغانستان کې ډېر بحراني حالت روان دی چې ډېر کمې رسرس کېږي، ټول نه رسرس کېږي. همدا اوس شمشاد تلویزیون شو، طلوع شوه، بلبل، په دې سکرینونو کې ته وګورې یوه جلۍ اوس نشته، ده ډېر محدود که یو دوه یي، هغه هم د دې لپاره چې د انتقاد ګوته دوی ته ونه نیول شي چې ولې جنکۍ نشته، د همدې لپاره. زمونږ ځینې همکاران وي د ځینې تلویزیونونو کې لکه خورشید چې شو دا زه خپله د خورشید کار کوونکي هم خورشید تلویزیون ما ته اجازه را نکړه چې زه لاړه شم خپل دفتر ته. وایي انجونې سر له سبا نه بیخي بند بیس پې لګېدلی، انجونې دې نه راځي، الکان دې راځي. ته فکر وکړه همدا اوس چې طالبانو نظام ده یوه جلی نه شي کولی چې مثلا دنده وکړي او یا هم د کور څخه بغیر له محرم نه د باندې لاړه شي. چې لاړه شي وهل ټکول دي بس مړه کې خلاص، دوی مړ کول ته ډېر زیات تکړه دي. نه پوهېږي چې دا یو انسان ده که الله پاک دې نړۍ ته راوستلی یم او مرګ راوستلی یم د الله پاک په لاس کې، ول مرګ یې هم د الله پاک په لاس کې د موږ سوي چې یو کس مړه کوو. خو دا بې سواده خلک هېڅ په خبر نه پوهېږي.
خپل تاسو د خبريالانو او د رسنۍ ته که تاسو وګوري رسنیو کې څومره بدلون راغلی دی د افغانستان رسنیو کې؟
پرسنې کې کزو ایم چې 80% 90% بدلون راغلی دی. نو وای چې څنګه دلیل لرو مونږه کسانګه کې په تیر نظام کې الکان د الکانو په پرتله هم انجینې په سکرین کې ډېرې زیاتې وي، په ښه صحنه کې به هم وي. خو لیکن اوس چې دا کوم خبرونه چې خپرېږي خبرونه هم ټول سانسور دي. څه چې د طالبانو زړه یې هماغه باید خپاره شي چې د هغوی په خلاف صحیح خلاف نه بلکې حقیقت چې صحیح هغه نه پرېږدي چې دوی رسنۍ خپاره کړي. خبرونه خپرونې حقیقت ویل هر څه سانسور دي. یوه نجلۍ په سکرین کې نشته ده نو بس تر رقم به په دې نقاب کې اول په نقاب کې اجازه ورکړه چې کار دې وکړي. پښتې صحنه کې نور سره روان دي چې زما ځینې همکاران راته قصې کوي. په مینه جان سید موږ ته چې اجازه راکړې موږ په نقاب کې مثلا سمود خبرونه مخکې وړلې، مګر پښتې صحنه کې مثلا ادارې ته بلته دغه ویل کېږي چې مثلا د سمود باندې سی وی دی انجلۍ په نقاب کې شوي. وروسته له نقاب نه سمود پس انجلۍ به اصلا په سکرین کې نه وي. زما یوه همکار تېره ورځ تلله خپل آفیس ته دفتر ته نومې نه اخلمه، نو اجازه نه ورکول شوې چې ویل شوي نور به هېڅ انجلۍ دفتر ته نه راځي. هلته بېچاره یې دننه دفتر ته هم نه ور پرېږدي چې هغه لاړه شي. حداقل د ادارې سره خبرې وکړي چې څه خبر ده. د دروازې په ګېټ کې طالبان ولاړ دي، د خپلو وسلو سره نه پرېږدي انجلۍ، نه پرېږدي. اوس بېخي ورکې شوي دي انجلۍ بېچاره ګانې، هېڅ نه پرېږدي.
ډیره زیاته مننه اغلی اکبری چې راغلی زموږ سره مل شوی په پروګرام کې او خپل نظر مو زموږ سره شریک کو. تاسو ته خوښ به غواړو ژوندې اوسئ.
ډیره مننه.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ما اخلو او غواړو چې د میګوستر راشو او د نورو ملمنو سره هم په مختلفو موضوعاتو باندې وغږی ګوڅنګ شاسته مو ویل تیر ورځ د امریکای امنیتی شورا یو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې دوی دغه د جنسي تاسو پر بنیاد یا د سنفی نابرابرۍ په بنیاد د میرمنو سره چلند وکړي، نو دوی ورسره نورې مرستې او فندونه هم کم کړي. نو په دې باندې غواړو چې هم وغږیږو د می تزو او د می وروسته نور ملمنو سره غږیږو. طالبانو د واکمنۍ روس وړاندې افغانستان کې میرمنی وزیرانی وي، میرمنی موینانی وي او همداراز په نورو څوکیو باندې کار کول. د پارلمان غړي وي په سیاست کې هغه مکمله ونده درلودله، خو اوس دغه ونده هم نشته. سیاسي مشارکت باندې بندیز دی، اقتصادي مشارکت کې هم تر ډیره حده بندیزونه لګیدلې دي. خو د نجونو د زده کړو بندیزونو په نړۍ کې بیلابیل غبرګونونه او توند غبرګونونه راپارولې دي چې په وروستیو کې د امریکای له لوري، د نړیوال ټولنې له لوري او په خپل د افغانانو هم سخت وبرګونونه مخې تر روان دي چې طالبانو ولې د جنکیو پر ثانوي او همدارز په لوړ زده کړو باندې بندیزونه لګولې دي، په متوسطه خوانځي باندې بندیزونه لګولې دي. زمون سره په سو شیبو کې رنگیزا نور راځي چې اغلی هم د خزو د حقونو فعال ده، مدني ټولنې فعال ده، او خو هم هلې ځلې کوي په ټولنیزو رسنیو باندې د افغانو میرمنو غږ بدرګه کوي. نو زمون سره د مهال په پروګرام کې راغلی دا غوی تر کلی وي او په همدې موضوع غړو ور سره وغږی وستړي مشه په خیر راغلی اغلی رنگیزا. وعلیکم السلام، ډیره مننه ستاسو د راتلو څخه. تیر ورځ د امریکایي امنیتي شورا یو غونډه شوې ده، په دې غونډه کې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده، واخی کړې ده ک طالبان خپل بندیزونه په میرمنو باندې کم نکړي او لری نکړي، نو دوی به د هغوی سره مالی مرستې یا کم فندونه چې ورکوي هغې کې کمی راولي. تاسو لومړی خو دې ګام ته څنګه ګوري؟
ښه خبره ده، اگر چې دا ډېر وړوکی شی دی یا وړوکی کلنه ده، وړوکی خبره ده، ډېر کم څه دي بدبختانه په دې باندې چې د افغانستان په میرمنو باندې اوس مهال په افغانستان کې څه تیریږي، ځکه یوه ورځ چې څوک له ښوونځي څخه شاته پاتې کیږي یا له پوهنتونه وځي، هغه هېواد دغه تشه په کلونو په پیړیو لا نه شي پوره کولی. نو دا چې افغان میرمنې افغان نجونې دغه دي تقریبا پوره دوه کاله، یو څه کم دوه کاله به دوی له ښوونځیو څخه د شاته کېدو توان ورکوي. نو اوس هم نړیوال په خپلو کړنو کې البته د افغان میرمنو پر وړاندې د دې ناورین د مخنیوي په هکله اوس هم دوی پاتې راغلي دي، خو بیا هم د خوشبینۍ په سترګه ورته ګورم یو څه دي و.
اغلی نور، که په دې باندې وغږیږو چې تاسو به هم لیدلی وي، موږ هم د دې شاهد یو چې په وروستیو کې ډیره زیاته موضوع د میرمنو یا د جنکوی پر تعلیم باندې را څرخي، خو که راشو نورو مسایلو ته چې میرمنې پخوا وزیرانې وي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې، هغوی موینانې وي، هغوی په پارلمان کې برخه درلودله، هغوی په هر برخه کې خپل برخه درلودل او په لوړو مقامونو باندې کار کاوه، دغه ټول هم ختم شوله، یو کابینه جوړه شول چې هغه ټول اوس د نارینه و ده، یو میرمن هم پکې نشته، او په حکومتي ادارو کې هم پر دوی باندې بندیز دی. د سیاسي مشارکت لپاره د افغانو میرمنو د دې لپاره څه هلې ځلې روان دي چې دوی ته دا حقونه هم په پام کې وساتل شي پرته له دې چې یوازې پر تعلیم باندې خبرې وشي؟ دې ته تاسو څنګه ګوري؟
کوو ګورو په پښتو کې یو متل دی، وایي مرګ ته ونیسه تبې ته راضا کیږي. نو کټ مټ یار په ارواپوهنې له پلوه هم دغه د انسانانو سره دغسې لوبې بدبختانه چې کیږي او پلان کیږي چې دغسې لوبې د انسانانو سره وشي، چې تا هغه مهم هغه لومړني حق حقونه له چا څخه واخله، نو اخر هغوی دومره توبهګاره شي چې په یو کم څه ورکولو هم دوی منندوی وي. نو کټ مټ دغه لوبه له افغانانو سره هم اوس مهال کیږي چې هغه ولیا حقونه د دوی څخه اخیستل شوي، خلک په بیګاو سبا پسې سرګردان دي، دومره نه لري چې خپل ماشومانو ته راوړي. موږ تاسو وکتل په دې دوه کلنه دوره کې زه ډېر کسان بیکاره شول، میرمنې له کار څخه وویستل شوې، نارینه مسلکي کسان له کاره ووتل وویستل شول. البته که وګورو نو دا په خپله د افغانانو سره د ارواپوهنې له پلوه زه دومره ویلی شم یوه لوبه ده د ښوونځیو بندول. اگر چې طالبانو په لومړیو کې دغه خبره نه کوله، دوی ویلي و نړیوالو لا ډېر تبلیغات ورته وکړل چې طالبانو بدلون کړی دی، دوی بدل شوي دي، او دوی هغسې طالبان نه دي لکه شل کاله یا پنځوش کاله پخوا دي. خو دوی چې راغله نو اول ځلې دغه هڅه وکړه چې د افغانانو څخه په ځانګړي ډول له میرمنو له نجونو څخه د ښوونځي له پوهنتونه پیل وکړي، چې وروسته دوی نورې غوښتنې ونه لري، تر هغې پورې چې میرمنې نورې غوښتنې پیدا کړي. نو دا دغه لږ لږ ورکوو وخت به ډېر پېتې شوی، افغانستان ته به یې ډېر توان کړی وي. نو دا خو ډېره خفه کوونکي د دې نړۍ پر سر باندې څومره زیات اسلامي یا مسلمان هېوادونه شته چې داسې هېڅ یو کوم هېواد نه دی چې د میرمنو ونډه دې په دې اندازه له منځه پکې وړل شوي وي. ای میرمن دې په دې اندازه له ټولنې څخه د ټولنې له ټولو حقونو څخه محروم کړل شوي وي. نو دا ډېر ډېر لوی دی، دا قدم اخیستل چې د نجونو ښوونځي دې خلاص شي. زه په خپله که رښتیا درته ووایم، زه دومره پر ما باندې نیوکه کیږي چې زه ولې دغه خبر ډیره نه کوم چې د نجونو ښوونځي را خلاص کړي. زه وایم چې د نجونو ښوونځي بند کړي چا دي. هغه کسان چې تر پرونه پورې په دې شل کلنه دوره کې د نجونو ښوونځي سوزول، هغه به نن را خلاص څنګه کړي؟ هغه به د نجونو د ښوونځي د خلاصولو ژمنه څنګه ترسره کړي؟ نو افغانه میرمن په ټوله معنا له ټولنې څخه ورکول کیږي، ورکړل شوي ده. په دې د دوه کلنه دوره کې که دغسې دوام وکړي نو دا به د ویرې ځای وي. البته دغه ویره به ډېره زیاته وي چې افغانستان به د مخ ورکېدو په حال کې یا به له دومره له پښو څخه غورځي چې بېرته به یې راپورته کول ډېر ستونزمن وي، ځکه د ټولنې نیمه برخه یې شنډه کړې ده، نیمه برخه یې بې برخې کړې ده. اصلا په نیمې برخې باندې بېخي سترګې پټول شوي. یعنې د څو ورځې مخکې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی پورته کېږي د طالبانو پر استازیتوب باندې او د خلکو پر وړاندې وایي چې د ښځې حق بلاتي شي، خو دغه به یې حق یي چې کالي ورته وکړه او ډوډۍ ورکړه او څیم لوه، یعنې تر بسترې بوزه. دغه یعنې دا ډېره سپکه ډېره غورځېدلې خبره.
دغه ویډیو ما په خپله هم واورېده ومې لیدله. تاسو دلته مهمې خبرې ته اشاره وکړه. نو که طالبان فرض مثال ښوونځي پرانیزي د جنکیو او پوهنتونونو ورونه هم پر جنکیو باندې پرانیزي او دوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي، آیا تاسو بیا هم د طالبانو واکمنۍ منی د افغاني میرمنې په توګه او که نه منی؟ نورې کوم ستونزې دي چې تاسو نه غواړئ چې طالبان په افغانستان باندې واکمن اوسي؟
زه په خپله په دې باور لرم او زه په دې باور هم لرم چې افغانان په دې باور لري، یوازې زه نه بلکې ټول افغانان په دې باندې باور لري چې د ستونزو پسې ګرځېدل معنا نه لري، ځکه طالب په خپله یوه ستونزه دي. د طالب موجودیت، د طالب وجود، د طالب راتګ، د طالب واک ته رسېدل په خپله ستونزه دی، ځکه دا به یوه ستونزه حل به ورته پیدا کړي سبا ورځ بله درته ایجادوي، ځکه له ستونزې ستونزه پیدا کیږي. نو زه په خپله په دې باندې یا دې ته خوشبینه کېدل چې که ښوونځی را خلاص کړو نو ستونزه حل شوه، نه، افغانستان اشغال کړی دی. طالب یو تروریستي ډله ده، طالب د منلو وړ نه دی، طالب د واک درلودلو بیا دا خو لا لرې خبره ده چې واک د وچلې یغم پر افغانانو باندې، ځکه دا خو دا به څوک څنګه مني چې یو تروریست راپورته کیږي، یو قاتل د راپورته کیږي پرته له محکمې د هغه راپورته کیږي په تا د واک چلې. دا خو وای ساری سم لخکر سم ده، خو نو بیا سر سره غلط شونه د ستونزو د نه پیدا کېدو امکان نه پیدا کیږي، ځکه طالب په خپله ستونزه دی. د طالب واک، د طالب وجود، د طالب شتون په دې ډول باندې، د طالب دومره آزاد ډول باندې ګرځېدل، دا خو دا په خپله سامنے دی. طالب باید محکمه شي. طالب قاتل دی، طالب جنگي ډله ده، طالب مجرم دی. طالب په دې ډول باندې باید آزاد لاونه ګرځي، طالب باید محکمې ته راکش کړل چې دا خو لري خبره ده چې دوی د پر افغانانو باندې واک وچلی یا د افغانانو ته مادي جوړي یا د افغانانو ته حکم صادري. لکه دا ډېره ډېره خفه کوونکې، ډېره خندوونکې خبره ده چې واک د هغو سره ورسره یې څوک چې باید واک لاندې محاکمه شي. دا ډېره خفه
رنگیزه نور. اوس چې خبره واځي د میرمنو نه ده، تاسو وایئ چې طالبان خپل افغانستان ته د افغانانو هویت ته یو خطر دی، یو ګواښ بولی، څه غواړئ د نړۍ څخه تاسو د یوې افغانې په توګه، نه یوازې د میرمنې په توګه بلکې د یو افغانې په توګه؟
دلته زه چې خبره کوم یوازې د میرمنو په خاطر په دې خطر نه شو کولای چې ټول افغانستان او هر افغان د طالب له دې طالب دهشتګر څخه په عذاب دی، ورسره مخامخ دی او وګورو یې په کوم ډول قتل روان دی، د طالب له لاسه په کوم ډول افغان وژل کیږي هره ورځ. هغه که مخامخ په توپک باندې، که د دوی په شکنجې باندې، او که د لوږې له لارې، او که هغه من دی چې اولاد له نړۍ ته نه دی راغلی له لاسه ورکوي، یا په خپله من دی چې ژوند له لاسه ورکوي، نو همدغه که د لنډ نور ورتیر شو، د موږ تاسې هنرمندان وګورو په کوم ډول باندې دوی سپکول کیږي. انساني کرامت په افغانستان کې ځکه وژل یوازې دا نه دی چې څوک د سا نه پاسي، هغه نو وژل شوی دی څوک چې سا یې له لاسه ورکړه، نه، دا وژل دی چې هره ثانیه د ارواپوهنې له لارې که موږ وګورو، هره ثانیه په افغانستان کې هر انسان وژل شوی دی. یعنې دوی په دې ډول د مرګ سره ژوند کوي. نو زه فکر کوم نړیوالو طالبانو ته چانس ورک، ازمایلی نه ازمایل کیږي، خو دوی دوهم ځل دپاره طالبانو ته چانس ورک. زه فکر کوم په دې باور لرم چې په دوحه کې او په دې تړون کې به دغسې نه وو چې کوم څه اوس دوی کوي. نو زه فکر کوم طالبان د افغانانو مجرمین دي او د افغانانو
په افغانستان کې د دغه وضعیت د طالبانو راتلو دوی مسؤل څوک بولي؟
نړیوال لاس پکې لري، ځکه د نړیوالو بدبختانه د نړۍ او د نړیوالو د مرستې پرته طالب په دې نه توانېده.
همدغه نړۍ موږ د ټوپک په زور راغلی یو، تاسو دا منئ؟
د ټوپک چا ورک اصلا طالب کول اپ خپل لیکل واس نشي کولای. د ټوپک لاسمانه ورته راغی، پیغمبر ورته راوړ، لکه دوی چې وایي چې په موږ ته پاخه پسونه راتله، لکه چې د ټوپکانم د اسمانه ورته راغی. دا ډیره خندونکې خبره ده، دا درواغ جنه داوا ده چې طالب یې کوي، ډیره شرمناکه داوا ده، دا درواغ دي. نړیوالو چې خوښه نه وای، دوی یو ورځ لا نه شول پاتې کېدای. دا خلاري خبره ده چې دوی د دوه کاله دلته واک وکړي، که دغه یوازې د افغانستان پر وړاندې، د افغان سرتیري پر وړاندې باندې دوی شل کاله مخکته پورته سره وکړل ونه توانېدل. نو دا خو په دې باندې خو ټول سره پوهېږو چې د طالب په لاس کې د پردی ټوپک دی. چا دی دغه څلوېښت میلیونه ډالر په میاشت کې دوی ته څوک ورکوي؟ او دغه ښکته پورته سفرونه چې کوي، د تورو لستونو څخه چا وویستل؟ یو ناڅاپه هغه کسان چې شل میلیونه او دېرش میلیونه یې یوازې په سر باندې قیمت ایښودل شوی و، هغوی یو ناڅاپه نړیوالې ویزې لا واخیستې او پاسپورټونه یې واخیستل او سفرونه یې وکړل. نو دا خو ټول سره پوهېږو چې
په نړیوالو باندې ټول لګوي چې دغه وضعیت زامن دی یا د دې مسؤل دی کوم چې په افغانستان کې دا مهال دوام لري، که هغه میرمنې ورسره مخ دي او که نور افغانان په عموم. خپله دلته په امریکا کې په کانګرس کې د بهرنیو چارو کمیټې غونډه وه. په دې غونډه کې جمهوري پاله ګوند یا ریپبلیکن ګوند په ډیموکراتیک ګوند باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی ویل چې د امریکایي عسکرو یا د ځواکونو د ویستلو پروسه ډېره ناکامه پروسه وه، نو ځکه په دې باندې ډېرې زیاتې نیوکې وشوې. خود امریکا دریځ تل دا دی چې دوی اوږدمهاله جنګونه نشي کولای او دوی مجبور وه چې خپل ځواکونه راوباسي. خو ستاسو انتقاد په څه باندې دی؟ د ځواکونو د راغستو په پروسې باندې دی، د دوهې په تړون باندې دی؟ څه ګمان کوي چې د دې عامل شو یا د دې سبب شو؟
مېرمن چې خبره دا دی چې په دې کې ستونزه نشته چې امریکا د افغانستانه نه وته یا د ناتو نه تلای. دوی خو باید للی وای، دوی راغلي په طالب پسې وو، نو دوی خو باید للی وای. خبره د دوی د تک نه ده، خبره دا دی چې د دوی تک ستونزه نه ده، دا چې دوی بیرته دغسې کسان دهشتګرد بیرته افغانستان ته راولي، واک په لاس ورکوي. خبره په دې کې دی، خبره په دې کې نه ده چې دوی دی باید جنگ کړی وای، دوی باید وتلی نه وای. اول دغه د دوه قرارداد ورته وایم، تړون نه دی، ځکه دی او قرارداد دی. دا د افغانستان د جمهوریت له ګډون او له غوښتنې او له مساوي برخې پرته ترسره شو. لا څوک پی پویدل نه چې د دوه په تړون کې په قرارداد کې څه شوي دي، دغه د جمهوریت ونډه څومره تر کوم حده پورې واپکې، او دوی په ولې په پټو سترګو باندې په طالبانو باندې دومره باور وکړي، او طالبان څنګه وتوانېدل دې مقام ته ورسیږي؟ ولې دوی طالبان د محکمې پرته، د کومې لویې جرګې پرته، د افغانانو د پرېکړې پرته له تور لیسته وویستل؟ دا هغه خبرې چې افغانانو ته پوښتنه پیدا کوي، نړیوالو ته پوښتنه پیدا کوي. نو ستونزه په دې کې نه وه چې دوی د وتلي نه، دوی خو به وتل، دوی په افغانستان کې نور څه غوښتل؟ دوی خو د تل لپاره په افغانستان کې نه پاتې کېدل، خو دا چې بیرته تروریستان افغانستان ته راوستل، دا خو بدیل نه و.
تاسو دا افغانستان د جمهوریت ماته او سیاسي ماته بلی، او تاسو وایي چې په دې کې طالب د ټوپک په زور نه دی راغلی، بلکې یو سیاسي ماته وا، او دغه حکومت تاسو وایي ګواکې هغه ته پلاس ورکل شوی دی.
که د ټوپک زور وای، خو په طالب باندې خو یو ډزم چاونه کی فکر کوي چې دا به په ټول افغانستان کې یو سرتیری، یو سرتیری به په دې باندې نه توانید چې پر یو طالب باندې د ډز وکړي. خو خبره د جنگ نه و، او افغان سرتیری د طالب پر وړاندې جنگ هم نه دی بایللی، ځکه جنگ شوی نه دی. چې جنگ شوی وای، خو بیا د تورو سپین پته به سره لګېدلې وای، او دا ګاز او دا میدان خو په د شلو کالو کې دوی په جنگ ګټلې وه. خو امریکا وغوښتل او د طالب پر درواغو باندې باور وکړي، او په دې تړون کې ګټه وه د خپلې ګټې دپاره، د خپل نه پوهېږم چې کوم غرضونه په دې، نور خلک له ما څخه ډېر ښه پوهېږي چې په دې کې څومره ګټه له امریکا ته وه او کوم څه یې وکړل. خو زه فکر کوم په دې باندې به دوی ډېر زیات او ډېر زر پښیمانه شي، ځکه طالب د باور وړ کس نه دی، او طالب خپلو ژمنو ته ژمن نه دی، خپل کړو خپل وو.
اغلی نور، بحث ستاسو را دلچسپ روان دی، په زړه پورې روان دی، خو له بده مرغه زموږ سره نور میلمانه هم شته چې وخت مو لږ دی. له بده مرغه نو موږ به نور میلمنو سره هم غږیږو. ستاسو ته وروستۍ پوښتنه، تاسو په افغانستان کې چې اوس ځینې نور مقاومتونه او ډلې جوړې شوې دي چې د طالبانو واکمنۍ په وړاندې هغوی مبارزه کوي، جنګیږي، هغوی ته څنګه ګوري؟ ستاسو غبرګون دې ته څنګه دی؟
زه لیو چویریګم چې هغه د زوان دغه سمبولي چې له باران څخه څوک لاړ شي ناوي ته ولري کې ځکه باندې ته اړتیا نه لري که دغه سي ډلې ته پلي چې هغه بیرته واک د پاره جنگي کې او د خپل ګټې د پاره جنگي کې هغه هم لیو خاص هیواد یا زموږ له دښمن څخه مرسته تر سره کوي او افغانستاني هدف ني دي، افغانانو ازادي هدف ني، هغه باندې تکیه کول کار نه دي. خو نور خو دا واضح خبره ده ځکه د طالب دي کړنو ته موږ تاسو په دري کې متل لرو وای بتنګ اومد به جنگ اومد. نو ملمدار خبره دی چې د طالب دي کړنو ته هر څوک حوصله کوي. دوه کال ډیر وخت دی چې افغانانو دوی ته د جمهوریت پرکته چې افغانان تر دې اندازې پوری وچ ساتيري لا وار نه پیوک په طالب باندې دام دي. افغانانو دروندواله دي، دا د افغانانو هغه غیرت او ملما پالنه دي چې طالب ته د ملما په سترګه وکتل، طالب ته د ورور په سترګه وکتل. دوه کاله وخت یې ورکړي چې دای به اصلاح شوی وي، رښتیا هم د نړیوالو په درواغو ملا باور وکړي چې وکړو چې طالب که اصلاح شوی دی، طالب که د افغانستان د خاورې دی او افغان دی، نو حتما به اصلاح شي. خو طالب ته اصلاح ور نه دی نو خلک مجبوري کې چې لاس وکړي.
ډېره زیاته مننه اغلی، تاسو ښې چارې غواړو، سلوړه او آباد اوسئ.
ډېره زیاته
مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
هم تاسو ته هر کله وایو په پروګرام کې او خبرونه دوام لري. او زموږ سره ملګری کیږي د محل اخلي قندي صافي په پروګرام کې، چې هغه هم د مدني ټولنې فعال ده او د میرمنو په وروستي حالات غواړو چې د هغه سره په پروګرام کې وغږی. ګوستاسو پیغامونه هم را روان دي، موږ ته په فیسبوک باندې تاسو پیغامونه هم موږ ګورو او تاسو سلامونه هم وینو. ډیره مننه چې زموږ سره تاسو په پروګرام کې ملي او خپل نظر زموږ سره شریکوي. او هیله ده چې تاسو د راغلي میلمنو څخه د هغوی د خبرو څخه معلومات ترلاسه کړي وي، د هغوی نظر تاسو سره هغوی شریک او کوشش کوو چې نور هم زموږ سره میلمني په پروګرام کې مل وي. اغلی قندي صافي ملګری شوی د هغوی ته هر کله وایو په پروګرام کې. ستړي مشي، په خیر اغلی. اغلی صافي ډیره مننه،
ژوندي اوسئ، ښه او آباد اوسئ.
مننه، ژوند دې وسې. اغلی صافي وړاندې د خپل بلې ملمنې سره غږیدلو په افغانستان کې د میرمنو وضعیت باندې غږیدلو، تاسو د میرمنو وضعیت د مهال څنګه ګوري په افغانستان کې؟
د افغانستان کې د میرمنو وضعیت چې ټول افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په داسې پیړۍ کې چې ټول ملکونه کوشش لري، ټول حکومتونه د نړۍ کوشش لري چې خپل اتباعو ته بهترین ټکنالوژي والا مودرن ټیکنالوژي ورزده کی او د پرمختګ لاري اواري کی. د پډیر ابد مرغه زمنګ په هواد کې بيخي سرچپه حالت روان دي. هغه شته معمولي هغه چې وو ډېر ښه خورنو، خو بیا هم د دې حالت د ډېر خو هغه هم د خلکو نه واخیستل شو، جنکو په مخ بيخي خوانځي بند شوي، چې دا هم ډیر د تاسف ور خبره ده. هم کار زمینی ته نه واخیستل شوي چې اکثریت خلک جنکې چې دلته راغلي دي منګه ور سره ګورو د حالت نه خبري ګو هغه په کور کې نارینه نه لرلا. لکه زمنګ دلته یو افغان کډوال راغلي دي چې هغه و خويندلي دی او پلار نه لري، پلار یې مړ دی. یو ورور یې مشر دی چې هغه ورور فلج وهلی 15 کاله شو په بستره کې پروت دی. دوی خویندو خپله بعضې محصلې وې، مطالمې وې، او یو دوه درې وظیفې لرله چې وایي چې هلته ښه ژوند مو وظیفې معاش زمونږ ښه په ګزاره کېدله. د بده مرغه اوس دی دا 2 کاله کېږي اسلام آباد کې، څه کم 2 کاله کېږي اسلام آباد کې په ډېر بد حالت ژوند کوي. همدارنګه که د افغانستان د حالت نه خبرېږو، هلته هم دا خو ټول په سوشل میډیا هم ګوري، وزګارتیا دومره دې حد ته رسېدلې چې خلک ټول خیر غوښتلو ته اړ شوي دي. دا ډېر د تاسو خبره ده.
اغلی صافی، تاسو ولته پاکستان کې مشې دا مهال، او تاسو د افغان کډوالو او د میرمنو سره ځانګړي ډول لړی کې هم لري، هغه سره لید کاته هم کوي، د هغه حالت څنګه ارزوي؟ کاغه رواني حالت دی او که د هغه نور د ژوند حالت دی؟
منازه دا ډیر زیات بد حالت دی. ما تر اوسه پورې داسې فکر نه کوله. زه تیر کال ژمی دا سومیاشت ما یو هغه سره کار وکړو، هغه ما نه د دې ښځو ډاکومنټري را نه غوښتله. نو کله چې ما د دې ښځو سره تماس ونیو، دوی سره مې وکتل، د هر یو حالت ډیر د تاسف وړ دی. حتی پیغلې چې دکې یوازې دلته اوسېږي، تاسو پوهېږي چې دا هم یو داسې ټولنه ده چې یو پیغلې جنۍ ته اوسېدل پکې ډېر سخته ده. او بیا اکثرا داسې خلک دي چې هغوی په پښتو نه پوهېږي، په اردو نه پوهېږي، هغه فارسي ژبې یا نور ملیتونه نه دي د افغانستان. ډېر تاسف وړ دی. همدا اوس یو کورنۍ دلته راغلې ده چې هغې مېړه سی منصب په خوا شهید شوی دی. یو زوی کوټه یې په هندوستان کې نظامي تحصیل کړی و چې هغه کله افغانستان ته بېرته راغلي، فراغت نه پس د هغې 6 نفره ملګري چې د هند کې نظامي تحصیل کړی و هغې کابل کې نادرکه شول. دې ښځې د دې د ویرې چې د دې زوی باندې څه ونه شي، همدغه یو زوی د دې د فامیل نارینه هلک دی، نور درې لورګانې دي ورسره. دا څوی په ډېره خراب لارو په برازیل لارې باندې امریکې ته ولېږو چې هغې هم ډېرې لارې کې ستونزې او ډېر د مرګ حالت ورباندې تېر شوی و. اوس مور مجبوره شوه چې په کابل کې، حتی وایي چې موږ ډوډۍ اخیستلو ته یوازې زنانه ته اجازه نشته د تک، مجبوره شوې د درې لورګانو سره راغلې پېښور کې اوسېږي. هغه حالت دومره بدتر حالت لري چې دلته هم یو ترس ویره پکې وغه ده چې موږ سره سړی نشته، نارینه نشته. او د ټولنې د تاسف خبره دا ده چې مشره لورې کمپیوټر ساینس ویله، پوهنتون ویله، په کور ناسته ده. دویمه لورې پوهنتون کې وه او درېمه لورې مطالعه وه. درې وړې لورګانې په کور ناستې دي، وظیفې خو نشته دي. دوی داسې د غم نه لري، مخکې مورې وظیفه لرله کابل کې، اوس بیخي د اقتصادي ډېر زیات غټ ستونزې سره هم مخ دي. چې کله ما ورته د مسیار هغه وکړو، هغې هم ورته ویلي دي چې 2-3 میاشتې پورې به موږ ډېر زیات بیروبار دی، تاسو 3 میاشتو نه پس راشئ چې ستاسو ثبتنامه کوم. نو داسې کارت هم نه لري، ماجر کارت یا داسې بل څه قانوني هغه هم نه لري، د کوره هم د ویرې نشي وتلی. خو داسې زرهاو مسلې دي هر کورنۍ ته چې هر یو سره مخامخ کینو، حت نه ډېر ستونزې دي. چې حتی په شپو موږ بیا خوب نه وړي چې د دوی د حالت نه خبرېږو. ډېر ډېر
یو نیم کال ډیر موده وشو چې طالبان په افغانستان واکمن دي، او په اگست میاشت کې به یو ربیع دویم کال پوره کیږي، او تر اوسه چې کوم بندیزونه په افغان میرمنو لګیدلې دي، او د نړیوالو لخوا چې کوم تر دې وخت غوښتنې شوې دي د طالبانو او د طالب چارواکو څخه چې دغه بندیزونه دي لري کی، خو تاسو په کې څومره بدلون وینئ؟ یو څه ګمان کوي چې آیا دغه بندیزونه بل لري شي؟ آیا دا فشارونه کافي دي پر طالبانو؟ وانو پوهاو کنه تاسو غوښتنی څه دي؟
زما په نظر چې موږ څنګه دا ټولنه ګورو، دا 2 کال رئیس دا حالت ګورو، دا فشارونه سه موږ ته نمایي شي ښکاري. ځکه چې هر هفته دوی سره د پیسو مرسته هم کیږي، د حکومت سره دا د سده لکه حکومت چې نړیوال د دوی ملاتړ وي. نو بدترین حالت راځي، او شروع کې به خزی مخلوص په کابل کې ګرځېدلی شوه چې اوس مخلوص څوک نشي ګرځېدلی. نو دا ورځ په ورځ بدترېدلو ځي. خکیدلو پر ځای او دا ټول نړۍ ته د شرم خبره ده، خصوصا هغه ادارو ته چې ځان حقوق بشر و یا د نړیوالې ادارې دي چې د مرستندوی نړیوالې ادارې دي، دا ټولو ته د شرم ځای دی. او دا زموږ په مخ کې زه خپل شخصي نظر وایم، دوی بیخي موږ ته نه اعتبار شوي دي، ځکه چې بدترین حالت په افغانستان کې روان دی او دوی خلک صرف یو بیان دی شي خلاص، داسې جدي اقدامې چا نه دی کړی.
اغلی صافی یو ریپورت لرو، یو لنډ ریپورت دی، لنډه ویډیو ده چې په اسلام آباد کې افغانو میرمنو افغانو کډوالو د مارچ په اتمه چې نړیواله ورځ و د میرمنو په دې اړوند یو احتجاج وکړ. راځي چې دغه لنډه ویډیو د دوی وګورو او په همدې باندې غواړو بحث دوام ورکړو.
د تیر دو کالو راسی د افغانستان خزی د طالبانو د واکمنۍ لاندې په ظلم کې پتیرول مجبور دي. نن موږ یو ځای شوي او ټول نړۍ ته خواست کو چې د افغانستان زنانو ته دی پام وکړي او ظلم او ناانصافي نه دی بچ کی. څه ډول چې په نورو هیوادونو کې خزو ته حقونه ترلاسه دي، هغه دی موږ تمرا کی کم چې اسلام را ته را کړی دي. طالبان دې مونږ ته وایي چې د قرآن په کوم آیات کې خزې د تعلیم نه منې کړې شوې دي. مونږ به تر کومې په نورو ملکونو کې در په در ګرځو. څوک زموږ ماشومان ته په سکول کې داخله نه ورکوي، څوک مونږ ته کور په کرې نه راکوي. اوس زموږ د ویزو میادوم ختم شو، مونږ به د جرمانی پیسې د کم خاور کوو. بس زموږ ملک دې آزاد کړي چې خپل هیواد ته لاړ شو.
دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. زموږ سره غلي قندي صافي ملګری ده او بیا به هم د بحث په لور ځو. اخلي صافي د دغه ویډیو په لړ کې غواړو چې تاسو خو پوښتو د افغانو میرمنو اصلي غوښتنې څه دي، څه غواړي ل واکمنه طالبانو ل نړیوالو
منزه دی ډیر مجبور دی. ما مخکې هم ویلې ما د خلکو سره د دوی ډاکومنټري باندې کار کړی دی. کله چې زه خپل یو کډواله ما زما شل کال نډیرو شو چې په پاکستان کې يم، زه پوهیږم چې موږ هم ستونزې لرو، حتی نډیر امنیتی ستونزې لرو، موږ ډیر زیات ستونزې لرو. خو دا خلک حتی نډیر دغه چې اوس راغلي دي، دوی هغه خلک دي چې بيخي په افغانستان کې ژوند نشي کولای. لکه دوی کدا چې امته په دې هغه کې چې دا پروګرام جوړ شوی، په دې کې دا زیاتره مېرمنې زپېژ نه دوی سره ما خبرې شوې دي. دې کې یو د وزارت داخله کارمند دوا چې دوی ژوند بالکل په افغانستان کې اوس خطر کې دی. خپل دغه نوی سرتیری چې زنانه جوړېدل په افغانستان کې د دې ټریننګ ورکوله. نو دا همدغه جملې نه دی، دا ډېرې سودانی همدغه سړي چې ما د دوی سره د نږدې نه خبرې کړې دي. دوی یو مشکل نشته، مثلا د دوی ویزې ختم شي دي، افغانستان ته خو نشي تللی، دلته هم قانوني دستاویزات نه لري. دوی د سیم کارت نه نیولای، چې سیم کارت هم نه لري، دوی نور هیڅ هم نه لري. دوی حتی کله دوی خپلوان چې څوک په هر ملکونو کې د غواړي دوی سره مرسته وکړي، هغه اقتصادي ستونزو سره دوی وباسي، نو حتی د پیسې بانکونه نه نشي اخیستلی. سداسیغه نه لري، قانوني دستاویزات نه لري، د دې ځای خلکو سره بلدتیا نه لري، د دې ځای ټولنې کلتور سره هم بلدتیا نه لري. د دې ستونزې یو ستونزې نه ده، حد نه ډېرې ستونزې دي. دوی خپل ملک ته تللی نشي، دلته پاتې کېدلی نشي، او نړیوال هم د دوی حالت ته هیڅ داسې کوم جدي خبرګون نه دی ښودلی او نه داسې مرسته کړې ده.
د نړیوالو نمو څه غوښتنې دي او د حل لار ورته څه ویني تاسو؟
اوس خو فلحال حل لارې خو د ټولو نه اسانه او د ټولو نه بهتره دا ده چې په افغانستان کې په دغه حکومت باندې فشار راوړي او دا د نه اسلام سره دغه کوم رویه چې دوی خپله کړې ده د افغانستان اوسني واکمنانو نه ده د اسلام هغه سره برابره ده تقاضو سره او نه د انسانیت او بشریت. نو اول خدا دې چې په دې حکومت فشار راوړي ځکه چې دغه یو موټی خلک دي ځنوتلي دي ډېر په افغانستان کې سار پاتې دي په ډېر بد شرایط ژوند کوي. هلته د ټول نه بهتره لاره دا ده چې هغوی سره مرسته وکړي که نه وي دغه ښځې د دې ځینه وباسي وي دې سي مرستې دې وکړي نورو ملکونو کې د دوی ته پناهندګي ورکړي. یو پروګرام کې زه اکثر دلته د مرستندویو ټولنو د خوانه چې پروګرامونه کیږي ما ته دعوت راکول کیږي. هلته زم باور وکړي چې زما خپل سترګو لیدلو کوم حال دی دا د افغانستان د خلکو د ستونزو لپاره یو ساسکي په دردم د خوري ډېر کم دی د همکاري افغانانو سره. مثلا یو غونډې ته زما خصوص ځل په غونډو کې د افغانانو آواز پورته کړی ویلي مې دي چې داسې ستونزې لري زموږ خلک دا جنکۍ دي دلته یوازې اوسېږي یا سرپرست نه لري دوی سره باید مرستې وشي کنې دلته ورته سیف هاوسونه جوړ شي چې دوی پکې اوسېږي. هغه ته خو خیخې خبرې کېږي د همکاري ژمنه کېږي خو پس هغوی هېڅ کوم اقدام نه کوي. حتی یوې غونډې ته ما دغه یو څو جنکوی ته چې ډېر زیات ستونزې وي اسلام آباد نه ما وغوښتلې پېښور ته چې کله مونږ هلته وویلې خپلې ستونزې باور کوي د یونیسیار یو ښځه موار وکیل هلته په ډېره عجیبه طریقه یې وویل چې افغانان اوس خارج نه اورېدلي دي که د لس نفرو کار کېږي مونږ ته زر نفره راځي نو تاسو د امریکې نه اورېدلي دي نو داسې بد حال خلک کوي. ما ورته وویلې مالې دا ستاسو دغه خندا رښتیا په ما ډېر بد ولګېدو ما سره چې هغه خویندې راغلي وو هغوی باندې هم بد ولګېدو ځکه چې افغانستان خلک ډېر مجبور دي. مونږ یو ټوټه ځمکه لرو د افغانستان په نوم خو چې هېڅکله مونږ په هغې کې په امن کې ژوند نه دی کړی هغه د نړیوال د جنګ میدان ګرځېدلی دی. افغانان چې دلته راځي هغه د ډېر مجبوریت نه راځي مجبوریت نه نورو ملکونو ته ځي هر یو شل کاله اتلس کاله تحصیل کړی یو موقف ته ځان رسولی د ژوند کور ځان ته جوړ کړی هر یو چې ځي په درېیم هېواد ته هلته بیا هر څه سفر نه کېږي. حتی هغه د یو سوالګر غوندې هغه حکومت هغه ته ناست اوسي هېڅوک داسې نه غواړي چې خپل هغه جوړ کړی ژوند هر څه پرېږدي ولاړ شي ځان در بدره کې خدا ډېر د مجبوریت نه کیږي. افغانستان خلک اوس حد نه ډېر مجبور دي نو دا ستونزې دي چې حتی دوی خپل هم په موږ ملنډ وهي چې دا ډېر د افسوس خبره ده ځکه زما ایس تمه اوس دغه نور نړۍ هغه نه نشته د مرستندویا ټولونه نه نشته.
اهلی صافی خپل د ملګرو ملتونو په غونډه کې د متحده عربو اماراتو حکومت ځانګړي استازي چې دا هغه سیمه به هوس هغه ویلي وو چې د جنکیو د تعلیم مسله نه په اسلام کې په غی باندې بندیز شته او نه هم د یو کلتوري مسله ده که څه هم طالبان تل د هغوی دریزم دا د چاوی وای چې موږ اسلامي شرایط ته په کتو سره بده برابر وو بل د کلچر مسله او موضوع هم سوسو واري یاد کړی دا خو تاسو تمی څه دي چې ک اسلامي هوادونو هم په طالبانو باندې فشار راوست غوښتنی وکړي په وار امریکا هم نړیوال ټولنی هم تر ډیره حد ور باندې مرستې هم بندې شولې او اوس بیا چې کوم امریکا 13 ورځ د امنیت شورا غونډه شوی په هغه کې هم یادونه د وغواخي کړي طالبانو ته چې دغه بندیزونه لرنکی نو دوی به په فندونو کې کیمرا ولي تاسو ته می څه دی او څه ګمان کوي چې آیا بدلون به راشي او خراب نشي د یو افغان میرمنې په توګه څه ګمان کوي څه تجربه لري تاسو خپل ویل چې تاسو شل کال وړاندې د افغانستان وتلی کله چې د طالبانو رژیم والته تاسو په کډوالۍ مجبور شوي تر اوسه تاسو وتلی له افغانستانه بهر پاتې شوی خو څه ګمان کوي چې دا ځلې به طالبان بدل شي او کنه څه فکر کوي؟
دغه حالت خو بيخي مسخره حالت دی، لکه اوس امیر شته سو خلکو نه مخ پټي جنکه پنځوي ته نه پریدي کار هغه په خلکو بند کړی دی. نو دا نړیوال که جدي اقدام وکړي دا حکومت بالکل د منلو وړ نه دی. دنیا ټول خلک خبر دي په دې چې نه په اسلام کې شته دغه څه چې په ښځو تعلیم پابندي په اسلام کې هم نشته، د کار پابندي هم نشته. او دغه اوسنۍ پیړۍ چې دا ټول نړۍ کې داسې هیوادونه داسې هیواد بنی لکه افغانستان چې اوس دی، دا نړیوال نه خو کمنګ نور نړۍ چې دا کم ترقی کړی دغه هیوادونو ته تاریخ کمنګ ولولو، اوس یوازې چې څه بدلون راوستی شي خپله افغانستان خلک لاس یو کې او د دې پر ضد پاسیږي، دغه خپل په منځ کې اتفاق وکړي، د دې بدبختۍ نه موږ خلاصېدلی شو. یو دغه د دین او مذهب په نوم د هر چا دوکه د نورو موږ خپل خلک مو نه خوري، او دې کې موږ خپل خلک کم دي، دې کې ډېر نورو ملکو خلک دي چې هغوی افغانستان آرام ته نه پرېږدي. نو که دغه رښتیا نړیوال څه بندیزونه په دې طالبانو راوړي، واقعا دوی به د منځه لاړ شي، خو بدبختانه نړیوال هم د طالبان سره مرسته کوي. بندیزونه چې لګولي یا مرسته چې نه لیږي، هغه ټول په افغان خلکو دغه بندیزونه لګولي دي. تا موږ وګورو موږ ووتل د افغانستان نه، دغه صحت کار هر څه په ټپه ولاړ دی په افغانستان کې، د دې نقصان ټول د افغانستان خلکو ته دی.
ډیره زیاته مننه اغلی صافی چې راغلی زموږ سره ملګری شوی په پروګرام کې او خپل نظر مو شریکو تاسو ته خی چارې غواړو. سلوړه آباد اوسئ او کامیاب اوسئ. دلی ویګران ولیدونکو او ګډونکو زموږ نننۍ خبرونه هم په دې ځای پایته رسیدلې ده، او د خپل قدرمنو میهمانو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغله او زموږ سره په دې پروګرام کې خپل نظر شریکو. تاسو ته هم خوشی به وړو. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین. تاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس فاروس لوړ او آواز اوسئ. د لا پمانه